په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دی. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه په دې خیرنۍ خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره په کوټه کې شوې د نننی ځانمرګي دود په اړه د تازه معلوماتو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له انیسی اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د کوټه په سیول رختون کې ځانمرګي برید کې 350 کسان وشل شوي دي. رپورټونه وايي یو امریکایي پروفیسور او دغه استرالیایي همکار په کابل کې وسلوالو تختولې دي او په هند کې د کازاکستان یو پخانی سفیر ته د غیر قانوني کډوالۍ په تور سزا اورول شوې. د خبرونو تفصیل. د کوټه چاودنې وروسته د پاکستان پوسټ مشر د سیمې دوره کړې ولته له چارواکو سره لیدلې دي. د پاکستان فوج د اطلاعاتو څانګې ویلي دي چې د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف به نن په کوټه کې د ملکي او پوځي مشرانو د یوې غونډې مشري هم کوي. نن د کوټه په سیول روغتون کې چاودنې 350 کسان وشل او شاوخوا سل یې زخمیان کړ. ځینې سرچینې د مړو شمېره 350 یادوي. د کوټه کمشنر کمبردشتي په کوټه کې خبریالانو ته ویلي په وشل شوو زخمي شوو کې زیاتره وکیلان دي. دا ځانمرګي برید لاغرستو په سیول روغتون کې وشو چې نن د بلوچستان د وکیلانو اتحادي مشر بلال کاسي په یوې بلې حمله کې تر وشل کې دوروستو روغتون ته راوړل شو. د پیښې یو عیني شاهد مشال ریډیو ته په دې اړه وویل دیوای چې څنګه د اسپیتال دروازې ته راورسېدم نو چاودنا وشوه او خلکو د دروازې لور ته رامنډې وهلې. موټر سایکل مې پر ځای پرېښود او د چاودنې ځای ته په منډه لاړم نو هرې خوا ته مړي پراته وو. په پیښه کې د دوو خبریالانو د وژنې خبرونه هم دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي سلاکار امیر مقام پرون په پیښور کې جلسې ته په وینا کې د خبر پښتونخوا په حکومتي ګوند تحریک انصاف تورونه لګولي او ویلي دي چې د تحریک انصاف په مشرۍ په صوبه کې حکومت ناکامه شوی دی. امیر مقام زیاتوي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان خیبر پښتونخوا ته د کال په سر 30 اربه روپۍ تاوان رسولی دی. بلخوا تحریک انصاف د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د مهمو مشرانو او د کورنو د غړو د موبایل نه درغلو پر ضد له پرونه د مظاهرو لړۍ پیل کړې ده. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په هیواد کې د پشکال بارانونو تر اوسه 100 کسان وژلې دي. د یادې ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې په بارانونو کې په خیبر پښتونخوا کې 500 په قبایلي سیمو کې 20 په سند کې 21 او په بلوچستان کې 8 کسان مړه شوي دي. د پی ڈی ایم ای ویان لطیف الرحمان مشال ریډیو ته وویل د دریابونو نهرونو په غاړه د آبادو خلکو لپاره احتیاطي تدابیر هم نیولې دي. د کراچۍ پی آی بی کالونۍ کې بیګا یو تن خپله 50 کلنه ښځه په چاړه وهلې او وشلې ده. د سیمې پولیسو نن مشال ریډیو ته ویل پنجاب سره تعلق لرونکي د تن خپلې دوه لوڼه هم په چاړه وهلې چې په ژبل حالت کې روغتون ته وړل شوې دي. پولیس دا پیښه د غیرت په نوم وژنه یادوي. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د سند څانګې مشر اسد بټ مشال ریډیو ته وویل یوازې په روان کال کې په سند صوبه کې شاوخوا 300 ښځې د غیرت په نامه وشل شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي څانګوای سکل په هیواد کې د پولیو ناروغۍ په وایرس قابو موندلې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي څانګې مشر رانا صفدر نن مشال ریډیو ته ویل چې سکل په د هیواد کې د پولیو 14 ناروغان ریپورت شوي دي چې وجه د پولیو د مخنیوي لپاره په طریقه کار کې بدلون او په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات دي. نوموړي زیاته کړه
اب جو ہے وہ ایک ٹیم ہے جو چیزوں کو
پاکستان کی اس ایو ڈل ادا چہغد سیزونو پر ډیر احتیاط سره جاج اخلی او په هغه کې کمواله ګوري او وخت په وخت د هغه د سمولو په کوشش کی وی. په دې ایو ڈل کې ټولي سرکاري ادارې او غیر سرکاري ادارې شامل دي. د دې نه علاوه اوس په منګ ایو بل داسې برخه جوړو چې هغه زمنګ د کارونو جاج اخلی.
تیر کال په پاکستان کې د پولیو شاوخوا 450 کیسونه مخته راغلي وو. د پوځي عملیاتو له وجې بي کور کړل شوي وزیرستانیان وایي په کوم رفتار چې د دوی د واپس عمل روان دي نو ممکن نه ده چې د روان کال تر پای به دوی ټول خپل سیمو ته ستانه شي. د شمالي وزیرستان کډوالو د عمومي کمیټې جنرل سیکرتر غلام خان نن مشال ریډیو ته وویل د تیرو درې اونیو راهیسې یې د واپس عمل ولاړ دی. په دې وروستیو کې د خبر پښتونخوا گورنر ویلي وو چې د پوځي عملیاتو له وجې بي کور شوي ټول کډوال به د روان کال تر اخره خپل سیمو ته ستانه کړي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. رپورټونه وایي یو امریکایي پروفیسر او دغه استرالیایي همکار په کابل کې وسلوالو تختولی دي. ډیلی میل ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې دغه دوه بهر ملکیان تېره شپه شاوخوا نیمه بجې د افغان فوجیانو په جامه کې کسانو د افغانستان د امریکایي پوهنتون څخه تختولی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې راپور خبر دي، خو د ځینو وجوهاتو له کبله نور معلومات له چا سره نشي شریکولی. په هند کې د کازاکستان پخوانی سفیر په غیر قانوني کډوالۍ کې په لاس لرلو مجرم ګرځول شوی دی. نن په الماتی کې یو عدالت رشید رحیم بیکوف ته د 300 میاشتو محدودې آزادې سزا واوروله. عدالت رحیم بیکوف د 2013 او 2014 کال پر مهال په هندستان کې د کازاک سفارتکار په توګه د دندې پر مهال په غیر قانوني توګه بهرنیو وګړو ته د ویزو ورکولو په تور مجرم وګرځو. نوموړي ته حکم ورکړل شوی دی چې هغه به 3,500 جرمانه هم ورکوي. رحیم بیکوف دغه تورونه رد کړي، ویلي دي چې له دې مقدمې پر ضد به اپیل کوي. ټاکل شوی ده چې نن د آذربایجان، ایران او روس ولسمشران په باکو کې ملاقات وکړي او د سیمې په امنیت او اقتصادي پروژو به خبرې کوي. د آذربایجان د ولسمشر دفتر وایي چې الهام علیف، حسن روحانی او ولادمیر پوتین به په نوې نړیوالې ترانسپورټي لارې غور کوي. الته کریملین هم ویلي دي د دې غونډې پام به په ترانسپورټي لارې او په ځانګړې توګه د ایران او آذربایجان ترمنځ د ریلګاډي لارې جوړولو ته وي. د کریملین ویاند ویلي دي سیمه ییز امنیت او د ترهګرۍ او سختدریزۍ ضد ګډ مبارزه به هم د دې خبرو په ایجنډا کې شامل وي. د ایران سرکاري خبري ایجنس ارینا وایي تهران هیله لري چې راتلونکي خبرې به د روس او ایران ترمنځ تعلقات مضبوط کړي او سیمه ییزه همکاري به زیاته کړي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. لو زم همکارا رفت انجم درته د کنن صوبې او د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو درهم په 28.80 روپۍ او په 28.90 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.75 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.45 روپۍ او په 28.40 روپۍ. یو افغانۍ په 1.58 روپۍ او په 1.80 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 2.92 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.89 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه 43 غنټو کې د خیبر پختونخوا په زیاتره علاقو کې باران شوی چې پکې د ټول نه زیات باران په بنو کې 3.5 ملی میټر شوی. راتلونکي 43 غنټو کې به د خیبر پختونخوا زیاتره علاقو کې باران وي، خو په کوټه کې به موسم ګرم وي. په پېښور او بنو کې هم د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 15 وي. بنو کې یو کم 14 او 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 23 وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری نن په کوټه کې وسلوالو دیو سینیئر مدافع وکیل تر وجلو ورسته د همیات خار په ملکی روختون کې ځانمرګې بریت کړي او لسګونه کسانی وجلی او ټپي کړي دي. د روختون د غبرید یو عینی شاهد مشال ریډیو ته وایي اوریدونکو پر دغه پیښې د بلوچستان حکومت د چارواکو او د سلاکارانو او همدارز د شنونکو تبصری هم ستاسو لپاره په دې خبرونه کې لرو. په سعودي عربستان کې بیا میشت پښتانه مزدوران دوی ته د خپل کار د اجرت نه ملاوي د لوجې شکایت کوي او وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
پیسې نه ورکوي، تنخواه نه ورکوي، بس کار کوه اقامه نشته ده، بس ډیر وخت نه پرتی غواړم کور ته لاړ.
پر یو شمیر نورو موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله ده د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړئ. د کوټې په ملکی روختون کې نن سهار یو زوروره چاودنه شوې چې تر اوسه پکې د لږ تر لږه 3500 تنو د وژل کېدو او شاوخوا 6000 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوې ده. د چاودنې هدف هغه مدافع وکیلان وو چې تر چاودنې مخکې د ښار په یوه بله برخه کې د خپل یوه وژل شوي مشر د مړي لیدو ته روغتون ته ورغلي وو. په چاودنه کې وژل شوي کسان اکثر مدافع وکیلان دي او ځینې خبریالان هم پکې ټپیان شوي دي. تفصیل هم له کوټې د ایوب ترین په رپورټ کې.
د کوټ کمشنر کمبردشتي ویلي دي چې د کوټ په ځان وژون کې به می چاودنه کې درو پنځوس کسان وژل شوي او د سلو څخه زیات ټپیان شوي دي. په وژل شوو ټپیانو کې لوی شمېر د وکیلانو دي. د چاودنه نن سهار په سیول هسپتال کې هغه مهال وسوه کله چې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر بلال انور قاسی پر منوجان سړک باندې د وسلوالو کسان له لور په ډزو کې ووژل شو، چې سمدلاسه یې مړی د کوټ و لوی روغتون یعنی سیول هسپتال ته ورسول شو. هلته په ګڼ شمېر کې وکیلان او خبریال هم موجود و. په دې ترڅ کې یو مریض د چاودنې په اړه د سترګو لیدو حال څه داسې راته بیان کړی.
په مرکز تی نمبر بیډ کې هم دا دلته تقریبا دیخوا دا ایمرجنسی په وکیلان ټول سره یو ځای ولو. زه یو دم دماکه وسو ټول مریضان وغوستل. هغه بعد چې مې وکتل وکیلان ټول دغه سر وو زخمی شوی و. دا مریضان سره څه خلک ناست و. دا واډ نه نام یو دوه مړ شلو دلته شیشې تقریبا ټول واډ شیشې ټوله مړ بخی دای بدل دای ز خپل اپنډکس مریضم او زما پټی چنجو لګا سره ډاکټران غا سره غسلو هر یو نرس خپل غسلو یو دوه نرس غسل زخمی شلو.
وکیل محمد دین کاکړ راته ول چې د چاودنې پر وخت باندې و هسپتال ته هر څوک را روان و خو د پولیسو لخوا هیڅ امنیتي ګامونه نه و پورته شوي.
پکم خو جه زرا لم دلې مدا د د شکو څنګه یو کتل شخه او کدان ودارو شلکم او تکبن دا ته یو وکیل و هغه په فساد ټول ولداخ مړه پر ځای نه څه څنګه ونه کینا دا جګ بنتا دا مش د باندې راځه مش د باندې راوس تر اوسه د ماکا وخل بس بیا په ځان نه پیلې مش او کدان تکبن مجرشی و
پوجل سوکی د یو خبريال په ګډون زیاتره وکیلان دي. د دې ترڅنګ مریضان او د غخپلوان او د روختون د درملنې ځینې کارکونکو هم شامل دي. ورسره سره دي عسكر او پولیس د پیښ وزای ته رسیدلي او د پیښ د پلټنې کار یې پیل کړی دي. خو تر دم ګړی پرې یوې ډلې هم د دغه پیښ پر پغاړه نه داخسته او نه هم پولیس څوک نیولی دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
اردونکو حمله کوټه را سره سردار محمد رضا بړی سه چې دا چې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر دی او په دغه اطلاعاتو په چارو کې د همدغه صوبې د اعلی وزیر سلاکار هم دی را سره ټلیفون پرې کا راغله دی. بړی سه صاحب تاسو ستړي مشي وایو په خبرونه کې. تاسو کراته مهرباني وکړئ وایي چې دغه دغه پیښه پاړه کراته وایي خپل نظر را کوي چې دا بچا کړی بړی ته صاحب هدف یې څه و دغه پیښه دغه برید
دا څه خو تاسو پورې چکلم کړی نه دي چې هدف یې څوک و نه دا مالي چې هدف یې څوک وي. بهرحال هغه دا دشتګردي یو لهر دی راغلی دی. پخوا دا څو عمر ډېر شته دغه د درې نیم کال ډېر په شو حالات کې سره کېږي اوس دا داسې دا باور ډېر داسې واقعیت سره کېږي چې داسې معلومېږي چې ډېر ځای هغه همن چې دی ډېر خرابېدو خواته روان دی رواني نو مقصد په دغه روانه باندې تېر شو کښې هم یو وکیل ډېر سینیر وکیل چې بیرسټر هم وو او راسکزی صاحب هغه مور کوي او دغه بعد دا یو واقعه وسوله دغه څه مخې یو علي صاحب دی هغه یو دغه ووژي نو دا واقعیا هم ما ته داسې معلومېدل لکه دغه چیز دی. دا یو پلان کیسه وه. بلال قاسی صاحب چې و مړ کړي په دغه باندې توپنچه باندې او دغه باندې نو هغه وړې هسپتال ته د سیندا بابا چې هغه خوا ته رسېدلي دي هسپتال ته نو هغه وخت سره به دوست هم نه وو. شاوخوا پولیسو دا خلک همونږ راغلي و. دوی هم ډېر خلک خبر شو خاص وکیلان هغه ور هسپتال ته پاسپتال کې ډېر خلک سره موجود و. نور سول سوسایټي مخلوق هم راغلی و ډېر شاوخوا سره موجود په دې کښې دماکه شوي ده. نو په دا دماکه کښې چې تر اوسه پورې څه معلوم ده در پنځوس کسان مړه دي چې کوم افیشل موږ ته دغه راغلي دی انفارمیشن راغلي دي هسپتالو سره تقریبا سل کسان داسې دي چې زخمیان دي. په دا زخمیانو کښې به څه کسان داسې دي چې هغه وخت خدای نخواسته شاید خدای بچاو کړي خدای دې ژوند ورکړي هغو ته حیثیت ورکړي هغه وبچاو شي څه خلک سیریس دي. حکومت په دې کوشش باندې لګیا دي چې دا خلک سی ون ټوټي جاز کې سپیشل جاز کړي وي چې کراچۍ ته ورسېږي چې دماغه سیریس مریضان دي څخمیان دي هغو سره به خپلوان هم چل شي. چیف منسٹر صاحب هم په اسلام آباد کښې وو. چیف سیکرٹری صاحب هم په اسلام آباد کښې وو. هغه هم راورسېدل. آرمی چیف هم راغلی دي. هغه هم دوره وکړه، کمانډر د کوټې څخه چې هغه صدر کمانډر دی هغه هم دوره وکړلې ده په شاوخوا. نو الله کې فون کړی داسې واقعیت پېښېږي او داسې نه ببره پېښېږي، دې ته څوک تیار څوک نه وي ورته تیار، او بندوبست یې هم نشي کېدی، پېشنوی مخنیوی هم نشي کېدی.
بلیڅ صاحب
پېښېږي خو
مونږ په دې تیرو خپل خبرونو کې ستاسو یو بل په حکومت کې یو چارواکي دی انور الحق کاکړ صاحب، هغه هم راغوښته او هغه هم په دغه اړه سره خبرې کولې. هغه بیا وویل، دې ته اشاره وکړه چې موږ سره موږ چون د افغانستان پر پوله پراته یو، هلته کې ځینې وسلوال دي چې پټن ځایونه لري، هلته کې میشتي، نو له هغه ځایه موږ ته ګنې زموږ امنیت ته ډېر خطر پېښ دی. نو ستاسو هم دغه خبرې سره څومره موافق یاست؟
خراب والی نو واقعیات کېدای شي د یو بل سره تړون لري یا بنه لري، لیکن دا واقعیت چې دا خو خو هم رسی واقعیت شي دي. او نو خو دې په دې کې چې ان شاء الله کوشش کوو چې حکومت هم کوشش کوي چې د مخنیوي وکړي، او شاو په غوړ دا پکې دوباره دا وګرځي چې نو سې د واقعیت دا ګره وګینو واقعي او د خلک افسوس پکې بولګو افسوس پکې پچا
بالکل بالکل مونږه څوره وړاندې هم په دې مشال رادیو باندې د استاسو د بلوچستان د اعلی وزیر یو بیان خپور کړو، یو خبره هغه کړې و چې هغه د امنیت لپاره ډیر ډیر ډاډ خودلو چې مونږ د صوبې یو په تیر د کوټه امنیت هم د کوټه امنیت هم ډیر ښه کړی دی، او دغه وسلوال کوم ځایونو کې کوم پاکټس کې فعالیت لري هغه په سیب ورزو هغه ته بشپړ ماتې ورکو. یو خو دغه داوی دی، بل خو دغه ته حکومت شته، ظاهر ده فوج ته اف سی شته، نو داسې پیښې کېږي په داسې د ټولو وسایلو باوجود، نو بیا تاسو د دې لپاره ذمہوار څوک بولی؟ دا ولې داسې کیږي؟ حکومت ګنې ناکام دی، دغه استخباراتي او پوځي امنیتي ادارې ګنې ناکام دي، نشي کنټرولول
حکومت کې سم ما مخې خبر ته توقع چې دا ریجن په جل پرسپکټیو کې څه وګورو، دا تکمن دې چې دې ښکاله دا ریجن دغه سپات سوې دي ترمالیو پکښې کې وار زون نو یا کنفلیکټ زون نو وار زون تاسو چې تاسو خپل اساس کې په کنفلیکټ زون کې موجود سي دي دا واقعیت سره اوس پر اوس موږ یو کوم څه چې کولای شو وګورم چې هغه د علاقې په خپل دي شو سي او وزیر اعلی صاحب کوم خبره کړې هغه خپل ځان له شمیر معلومات لدی هغه به خبر په تصدیق کړی، لیکن دا کیسه واقعیت کیږي او کوشش هم کو دا دي چې هم سړي د نقصان نه ورسېږي او دا واقعیت مخنیوي وسی.
صحیح شو، ډیره مننه بړیڅ صاحب. دا سردار محمد رضا بړیڅ صاحب اوریدونکو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیرو چې د کوټې د دغه نننی بریت په اړه یې موږ سره خپل نظر شریکو. او اوس ورزو اوریدونکو بریګیډیر سید نذیر صاحب ته، ریټایر بریګیډیر سید نذیر صاحب ته د امنیتی چارو شنن کې دی په ټلیفون په لیکره سره راغله دی. بریګیډیر صاحب تاسو ته ستړي مشي وایو ډیر
ډیره مهرباني زماده طرفه ټول اوریدونکو ته سلامونه.
مهرباني چې تاسو موږ ته وخت راکو. بریګیډیر صاحب که تاسو را ته وایي، دا نن په کوټه کې دغلته وکیلان په نخښه شو، یو شمیر وکیلان لزګونه وکیلان وژل شو، ټپی شو. تر دې مخکې کوم وګورو نو په دغه خار کې چې کومه د ترهګرې تروستي پیښې شوې وي هغه کې به اکثر د هزاره ټولنې خلک په نخښه کېدل. ولې دا ځل تاسو څه فکر کوئ وکیلان آیا ګنې قصدن په نخښه کړل شوي دي کنه دا بس دا یو تصادف دی؟
تر سو پوری چې د بلوچستان چې پر دې اداغه صفه ده هغه د پاکستان د باقی نه لږه مختلفه ده. هغه کې درې قسمه د غروان دي، یو پکې لکه تاسو چې ویلې داسې سیکټیرین وایلنس پکې دی چې د هزاره خلاف پکې ده او کافی پاغي کې حمله شي او پاغي کې مرګ جوړ دی هم ډېری شوی دي. د دې ما دې چې دغه کوم قبایلی خلک چې کوم دي هغه د بلوچستان د حقوق واره کې هغه چې کوم دي بیلی وغیرہ بلوچستان لیبریشن آرمی او دغه پکې پرام دغه بوکتی وغیرہ او د بوکتی د باغ نه پس هغه دغه طرف ته لاسه چولې نو دغه یو بل او دریم دغه پکې دا دی چې خپل ترګری چې کومه ده په پاکستان کې چې کومه عامه ده هغه هم دلته موجوده ده. نو د دې درې واړو د قدمونو چاپونه هلته شته دي. اوس چې دې تقدید واقعیت موږ وګورو په دغه تناظر کې نو په هغه کې دوه خبرې را وړاندې کیږي. یو خبره دا ده چې د وکیلانو کوم مشهور او صدر او تاسیس صاحب نو هغه خو ټارګټ کلینګ کې لاړو خو چې ټارګټ کلینګ کې لاړو نو ضروري خبره ده چې د دې لپاره چې کوم پلاننګ شوی دویمه واقعیا چې کومه وشوه چې د هغې په ایمرجنسي وړاندې چې وکیلان را جمع شوي او عین هغوی په موقع باندې ټارګټ کړی شو خودکش حمله وشوله نو مطلب دا دی چې دا پلاننګ چې کوم دی دا ډېر باریکۍ سره شوی دی. دې کې ډېر سوچ بچار شامل دی او دې دپاره چې کوم غړي ټاکلې شوي دي هغه هم ډېر ټرین دي او په دې سیزونو باندې پوهېږي. درېیم دغه تې زه دره وچتومه چې داسې قسمه واقعه چې کومه کېږي چې په هغې کې یو ټارګټ کلینګ وشي او بل طرف ته لکه جنازو کې به کېدل یا د هغې نه علاوه د هغې په دغه کې به کېدل په سیکورټي دغه کې به کېدل نو همداسې ما ته دا هدف لګي او دا هدف او داسې چاند کړی شوی دی داسې پلان کړی شوی دی چې هغه د ډېر ایکسپرټ او ډېر د استخباراتي ادارو او مطلب دی چې کوم کارونه دي دغه لړته با ته زیات نشاندهي راکړي.
نو بریګیډیر صاحب دا تاسو چې کوم
اعلان ډېر زیات او احساس وي او هغه جلسې جلوسونه او سیاست کې ډېر احساس کړي نو د دغه په ذریعہ باندې یې ډېر اهمیت دی اختیار کړ او چې اهمیت اختیار کړ نو یقیني ده چې هغوی ته خپل پروپیګنډا هم ملاو شو او بل په خاو د قوم اعتبار ته یو قسم لا ته د غبر سو نقصان ورسو او سکیورټي ادارو باندې ګوتی او چتیږي دا غوي مخړ شو.
او بریګیډیر صاحب تاسو ویل کنه په خپل خبرو کې چې دا ډیر منظم پلان شوی یو بریدو چې نو دا تاسو څه فکر کوئ دغه ورتیا کم خلک کمې ډلې لرلې شي چې دا رقم منظم او ډیر پلانډ دغه کی حمله وکړي
او تر څو پوری چې موږ ته وړاندې کړو سنی دغه کې والو نو موږ ته کلبوشن فکر وړاندې کیږي بل طرف ته د ایران د طرفه د افغانستان د طرفه د دوړو د طرفه چې کوم استخباراتي ادارې دي یا د هغوی چې اپریکتیږي دا غزینه نو د دې دوړو خدو خلکو وړاندې ملو شوي دي چاپونه یې هم دي اوس په دې کې زیات مطلب خو د انډیا دغه کېږي د هغوی حاصلېږي او د هغې دپاره ته کېدای شي چې یا د ایران پوله استعمال شوی وي یا د افغانستان پوله استعمال شوی وي او بیا چې داسې قسمه کسان موندل یعنی فوټ سولجر چې موږ ورته وایو چې هغه داسې قسمه هدف لګولی شي حمله لګولی شي برید کولی شي د هغې دپاره خو بیا اسپیشل هینډلر وي هغه لوکل هم شته دی او بارني هم شته دی. او درېیمه خبره دا ده چې د دې نه کوم مقاصد حاصلېږي هغه مقاصد ډېر درانه دي اوچت دي او یو لسانی یا یو قسم لا سنومې دی سکتیرین دغه ته د دې دغه نه د دې لړۍ نه ملاویږي د دې کرخې نه ملاویږي هغې سره نو زه دغه بهیمه چې ضروري خبره دا پلاننګ چې کوم شوی دا د بهر نه شوی دی او بیا په دې کې ټارګټ کلنګ شوی او ټارګټ کلنګ نه بیا دوی هدف دغه حاصل شوی دی دغه وجه ده چې پاکستان کافي حده پورې په دې باندې ګړې شو او په زر بیا زب باندې هم سوالونه اوچتېږي او د کراچۍ په آپریشن باندې هم او په سیکیورټي ادارو باندې هم او غیر استحکام چې بل راغی او په کوټه کې ضروري خبره چې اوس عدالتونه په ټول پاکستان کې بند شو د وکیلانو یو ډېره لویه چغه ده چې هغه راوځي نو د ټول ملک خبره وي او هغوی جلسي جلوسونه هم کوي نو دغه دوی مقصد دی د هغې نه هغوی حاصل کړ غیر استحکام حاصلول سیکیورټي ادارو باندې اعتبار ختمول او ملکی بدامنی را وستل نو دغه دوی مقصدونه دي.
او دغه د ملک درنه ک خبرو کو بریګیډیر صاحب د پاکستان حکومت د ترهګرای ضد یو کامی اکشن پلان هم راوړی دی، ټول سیاسي ګوندونه پکې شامل دي، نو د داسې پیښې کې کیږي نو دغه کامی اکشن پلان ته موږ بیا څه نوم ورکو؟ دا وایي چې ګنده ناکام شوی دی، باید حکومت نورې لارې چارې ولټوي تر څو ترهګرای د دې پیښو مخنیوي وکړي.
کور حکومی دو ایکشن پلان چې کوم دی آگے کی تقریباً شل نکتی دی اور پاگی کی سن نکتی چی دی اور صوبائی حکومت ذمہ داری دا، سد نور اداروں ذمہ داری دا، سد فیڈرل حکومت ذمہ داری دا، دار سوک بخفل اخفل ذمہ داری پخفل اخفل زیبانی پورا کئی نالا بتی اور مربوط نظام جوڑی گی دا سیکیورٹی. اور افسوس بعد چی داغے بانی واقعی دا چی گتی اچتی گی چاگا دومرا مضبوط نرے ترو سپوری جوائنٹ ڈائریکٹریٹ آف انفارمیشن اگر نہ دے جو شرے بل طرف تک کریمنل انویسٹیگیشن سسٹم دا سرے درم طرف تک زمنگا عدالتی نظام ہم کمزور ہے دے او سلورم طرف تا صوبو سرا غمر وسائل نشترے یا کپیسٹی بلڈنگ دے پولیس او دونور نہ رشو لکہ سنگا چی دلتا کم آبا کیا وا نو پاگی کی وئی نن چی آرمی چیف جائل شیری سے پلیو ناغتا دو ہسپتال مشر ہوئے لے ایم ایس تو ہوئے لے چیرہ دلتا منگ سر خوکالی سادہ چوکی دار بھی داغین علاوہ را سر نو سنشترے نو آگی چی دا سی قسما سیکیورٹی بھی نو پاگی کی دسی برید لگول بے چی دا سی دائی غاٹ خلقی چی غزان وجدی آزان مرگی دا حملہ بھی ناغین خو دیر مشکل ہے چی دا
سیدہ مدن سیدہ دیر مدن دا بریگیڈیر محمد نظیر سے بو دا امنیتی چارو شنن کے دے سڑنکار دے. اس را سر آوریدن کو مولانا واسے چی دے دا جمعیت علماء اسلام فیڈلی یو مخکخ ته د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ډلو مشري کوي. مولانا صاحب تاسو ته سړی مشي وایو. موږ دغه د کوټه په نننۍ غمیزه باندې په دغه برید باندې خبرې کوو. مولانا صاحب موږ سره وخت لږ دی، درې منټه دي کې تاسو په د خپل ګوند او یا خپل شخصي نظر راکړئ. دا ناکامي د چا ده؟ ولې دغه برید وشو دومره په غټه کچه؟
سہارا تو ٹول مش کو زمزدہ خاندانوں تو مل اظہار تعزیت کو اگر وہ تو مسترت ہو کی زخمیات تو دعا کو اللہ ہو سکے اظہار ہمدردی کو پر دے واقعہ بانجی سونا افسوس رہی کی ہوئی اگر کم دے اصل زمر ملک چکم صورتحال دے یا ملک کم صورتحال چرا غلی ہو موجود بھی غزل تو موجود دل لری تھا وہ پورے پاکستان کے دغ رنگ پیش نور ہم کر رہے ہوئے بکر رہے یہاں کا بہران جی پوجن لکھتے اور وہ اخبارات کی دا ہندوستان اور دا امریکی دوڑ یو زبان ہو دا پاکستان دوبارہ کی اور پاکستان پہ مخالفت لہٰذا پتہ بنیاد بازی زیادہ تر توجہ مجھے بانی اور کل پکار کم خلچ میں دوستان بولو تو دوستان بھی اور قدا دوستی پر شکل کی تمام دشمنان رات ساتھی جتنا ملک اور ملک اسلام اور ملک سرحدات اور داغ مخالفین کی حضر خراب مختصاتی اور خپل دشمن ہو تو جان دو اور خپل دشمن تعین ہو کرے کیا تھا مخنوئے ڈیر مشکل خبر نہ
دو واسی صاحب مولانا صاحب
پاکستان دشمنان
مولانا صاحب وبخ دا دا خلق چکھ خبر کئی دے اکثر دشمن پس دا ملک دا باندھ گوری کنا دا ملک دن نہ گوری چیئر کنی دا خلق کی دیشی دا ہیوا دن نہ ہم وی او باید مونگے او پیجن او پرزدی عملیات ہوشی او ایکشن واغستل شی
د ملک د نن شکم دښمنان وی یا د کډل ته کم د شرګدی وی هغه د ملک د باندې خلک پالې چې د ملک باندې خلک د تلاشو مې د ملک د نن دښمنان نشي او شته له هغه زور نش کوله لیکن پرانه به تیز له بهار زخه
صحیح
هغه چې له بهار زخه د هغه لاسنای نو شي او هغه بند نشي تر هغه پورې امن قائم دی نشي.
صحیح شو. ډیره مننه مولانا صاحب. دا مولانا واسی او د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ډلو مشر دی، د جمعیت علماء اسلام فی ډلې یو مخکخ دی. د کوټې برید په اړه مو د سره او نورو سړنکارانو سره د ځانګړي نیم ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. او اوس اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې دي. انیسی اجمل ته به ورشو لدې به لنډ خبرونه واورو.
د کوټې چاودنې وروسته د پاکستان پوځ مشر د سیمې دوره کړې ولته له چارواکو سره لیدلې دي. نن د کوټې په سیول روغتون کې چاودنې 350 کسان وژل او شاوخوا سل یې زخمیان کړل. د چاودنه نن لا غیر وروسته په سیول روغتون کې وشوه چې نن د بلوچستان د وکیلانو اتحادي مشر بلال کاسی په یوې بلې حمله کې تر وژل کېدو وروسته روغتون ته راوړل شو. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر سردار رضا محمد لږه شېبه وړاندې مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دا یو پلان شوی برید ښکاري. د پاکستان وزیر اعظم سانګړې سلاکار امیر مقام پرون په پیښور کې جلسې ته په وینا کې د خیبر پختونخوا په حکومتي ګوند تحریک انصاف تورونه پوری کړي او ویلي دي چې د تحریک انصاف په مشرۍ په صوبه کې حکومت ناکامه شوی دی. بلخوا تحریک انصاف د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د مهمو مشرانو او د کورنو د غړو د مبینه درغلو پرسید لپرونه د مظاهرو لړۍ پیل کړې. په پاکستان کې د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې داروای په هیواد کې د پشکال بارانونو تر اوسه 100 کسان وژلې دي. د یادې ادارې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي چې په بارانونو کې په خیبر پختونخوا کې 500 په قبایلي سیمو کې 20 کسان وژل شوي. د کراچۍ پی آی بی کالونۍ کې بیګا یو تن خپل 50 ښځه په چاړه وهلې وشلې ده. د سیمې پولیسو نن مشال لیډیو ته ویلي له پنجاب سره تعلق لرونکي د تن خپلې دوه لوڼه هم په چاړه وهلې چې په ژوبل حالت کې روغتون ته وړل شوي دي. پولیسو دا پیښه د غیرت په نوم وشنه یاده کړې. د پاکستان د پولیو د مخنیوي څنګوای سږ کال په هیواد کې د پولیو ناروغۍ په وایرس قابو موندلې دی چې مهمې وجې په د پولیو د مخنیوي لپاره په طریقه کار کې بدلون او په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات دي. رپورټونه وایي یو امریکایي پروفیسر او دغه آسټرالیایي همکار په کابل کې وسلوالو تښتولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې راپور خبر دي خو د ځینو وجوهاتو له کبله نور معلومات لا چا سره نشي شریکولی. په هند کې د کازاکستان پخوانی سفیر ته په غیر قانوني کډوالۍ کې په لاس لرلو سزا اورول شوې ده. د تنن پالماتی کې یو عدالت سزا واوروله او ټاکل شوې ده چې نن د آذربایجان، ایران او روس ولسمشران په باکو کې ملاقات کوي او د سیمې په امنیت او اقتصادي پروژو به خبرې کوي.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال لړیو د خبريال سراج ظهیر ناور.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپلې ادارې د قبایلي سیمو د بیکورو شوو خلکو په واپسې باندې لیکلي او وایي چې حکومت د خپلو لوزونو او وادو باوجود د فاټا بیکورو شوو خلکو په واپسې او بحالۍ کې ناکامه ښکاري. ادارې وړاندې لیکي وکاله وړاندې یوازې د کرمې ایجنسۍ نه په زرګونو خلک بیکور شوي د کومو واپسې چې تر دې دمه نه ده شوي او یوازې په 14,000 کورنو کې 1,400 کورنۍ واپس تللي. نو په دې تناظر کې که د شمالي وزیرستان د بیکور شو خلکو د واپسی عمل ته وکتل شي نو ډیره ګران ښکاري او د دې عمل له کبله د فاټا د اپتونو سره د مبارزې د نظم ادارې اف ټی ایم ای په کارکردګۍ باندې هم سوالونه راپورته کیږي چې هغوی تر اوسه پورې په سم ډول د فاټا د بیکور شو خلکو ډیټا هم نه راغونډه کړي. ادارې وایي ته فاټا په نوم باندې په ملیونونو ډالر له بهر ملکونو راځي خو د فاټا د بیکور شو خلکو مسلې هم هغه شان پرتې دي او ختم شوي نه دي. نو پښتنه دارا پیدا کیږي چې دغه په ملیونونو ډالر چرته ځي. دریا اخري کې وایي ک چې حکومت په سم ډول د فاټا د بیکور شو خلکو د واپسې لپاره اقدامات وکړي او د دې لپاره یو غوړ کړنلار جوړ کړي نو دا به د دوی لوی کارنامه وي. د دې ترڅنګ جنگور سپانه خپل ادریا کلیک کې که سهم یو طرف ته د پشکال د بارانونو نه په ګرمۍ کې کمی په نظر راځي خو بل طرف ته د دې بارانونو له وجې سیلابونه هم راځي چې ور سره د ولس ژوند له عذاب سره مخ شي. او هم دا وجر چې تیر ورځو کې کراچۍ او بلوچستان کې له بارانونو نه ډیر زیات نقصان شوی. ادارې وړاندې لیکي کې وکتل شینو تیر وختونو کې هم په دې موسم کې سیلابونه راغلي وو او په پنجاب او خیبر پختونخوا کې یې خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیان اړولې وو. د کومې پوجا چې د دې سره تړلو ادارو باندې ډیر ګوتی پورته شوی وي چې انتظامات یې سم نه وکړي. دریا اخر کې لیکي اوس باید چې حکومت هغه ټول صورتحال په نظر کې وساتي او د بارانونو کابل چې کوم سیلابونه راځي چې د هغې نه د بچ کېدو لپاره ضروري اقدامات وکړي چې ولسی مسلو کې کمی راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په کندهار کې د افغانستان په کندهار کې د پاکستاني او روپیو پر کارونې د افغان امنیتي چارواکو د بندیز د پریکړې په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. لبل اخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی په بهرنیو هیوادونو کې د ډرون بریدونو په اړه د پالیسۍ اسناد خبر کړی دي. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه له انیسی اجمل اورو.
اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي د کندهار پولیسو مشر جنرال عبدالرازق په ولایت کې د پاکستانی روپے کارول یو جرم ګرځولی، خو تر اوسه د سزا په اړه پریکړه نه ده کړې. د افغانستان په ختیځو او جنوبي ولایتونو کې روپے په پراخه کچه کارول کیږي او بیا د افغانستان په مغربي ولایتونو کې خلک ایرانی تومان هم استعمالوي. تیر ورځ عبدالرازق اسوسییټډ پریس ته وویل د کاروبارونو پر ضد نه دی، خو دا نه غواړي چې په هیواد کې یې د نورو ملکونو په ځانګړي ډول د پاکستان او ایران پیسې وکارول شي. د پاکستانی روپے په کارولو د عبدالرازق دا بندیز 13 عملی شوی دی او سوداګران وایي د روپے په کارولو د بندیز د پریکړې اثر په روستیو کې د افغانۍ پیاوړي کېدو سره په سمدستي توګه مخې ته راغلی دی. د کندهار یو قبایلي مشر او سوداګر احمد شاه خان ایجنسی ته ویلي په 613 افغانیو 0 روپے اغستل کېدې او اوس 0 پاکستانی روپے په 560 افغانیو اغستل کېږي، چې دا د افغانۍ پیاوړي کېدو ښکارندوی کوي. ایجنسی کې د اتوار پرست افغانستان بانک کې د 0 روپو په بدل کې 612 افغانۍ ورکول کېدې. ایجنسی د سوداګرو په حواله زیاتوي په پاکستانی روپے تر بندیز وروسته د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې هم خشوه دي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي د خالی په مخام امریکایي چارواکو د صدارتي پالیسۍ په ګډون د دفاع وزارت ځینې اسناد خپاره کړل چې پکې په بهرنیو هیوادونو کې د مشکوکو وسلوالو وژنو نیولو په مخه د حکومت لپاره قوانین او اصول ټاکل شوي دي. ایجنسی لیکي د ترګرۍ ضد مبارزې په برخه کې ځینو امریکایي چارواکو او د بشري حقونو ادارو تر غوښتنو وروسته ولسمشر اوباما په 2013 کال کې ژمنه وکړه چې په بهر ملکونو کې د ډرون بریدونو په ګډون د ترګرۍ ضد عملیاتو پړه به زیات شفافیت ورکوي. ایجنسی لیکي د امریکا انتظامی د ډرون بریدونو دفاع کولو سره ویلي دي چې ډرون بریدونه د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کې په نورو هیوادونو کې هم هغه عمره ضروري وو لکه څومره چې پاکستان، افغانستان او یمن کې وو. رویټرز لیکي په ځینو ډرون بریدونو کې ځینې هغه عام وګړي هم وژل شوي دي چې هدف نه وو، چې له کبله د هغو ځایونو ولسونو غوسه هم راپارولې وه. د امریکا د قومي امنیتي شورا ویان نیټ پرایس د خبرو شوو اسنادو په اړه ویلي ولسمشر اوباما په دې ټینګار کړی چې باید امریکایي حکومت د ترهګرۍ ضد عملیاتو د هغې طریقې کار او نتیجو په اړه د ولس په وړاندې تر ممکنه حده شفافوي. د بخښنې نړیوال سازمان امریکایي دفتر د یادو اسنادو د خپرېدو هرکلی کړی، خو ویلي دي چې د پالیسۍ د عملي کېدو باوري کولو لپاره د نورو اقداماتو ضرورت هم شته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ترکیې د استنبول ښار پرون د یوې پراخې مظاهرې شاهد هو. دغه مظاهره د ترکیې ولسمشر د دې لپاره جوړه کړې وه چې د وروستۍ ناکامې پوځي کودتا د غندنې او د ډیموکراسۍ لپاره د اپوزیشن ګوندونو ملاتړ خپل کړي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د ترکیې په استانبول ښار کې پرون له 1 میلیون زیاتو کسانو په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې د دې هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان د وروستۍ ناکامې کودتا د غندنې لپاره رابللی و. ویل کېږي دا د تېرې میاشتې ناکامې کودتا راهیسې د حکومت په پلوي تر ټولو لویه مظاهره وه. د ترکیې صدر اعظم بنی علي یلدرم لاریون ته په وینا کې وویل چې په امریکا کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن به چې د ترکیې حکومت هغه د کودتا اصلي ته رابللی ترکیې ته سپارل کېږي او هغه به عدالت ته راکاږل کېږي. تاسو ټول باید په دې پوه شئ چې د دغې تور روسي ډلې مشر به ترکیې ته راځي او د خپلو کړو بیه به ورکوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان لاریون کوونکو ته په وینا کې ګولن ته په اشاره وویل چې دولتي ادارې به له قانون سره سم د ګولن د غورځنګ له غړو تصفیه کیږي. اردوغان وویل که د ترکیې خلک د اعدام د سزا د جاري کېدو غوښتونکي وي او په پارلمان کې سیاسي ګوندونه هم د دې غوښتنې ملاتړ وکړي، دی به هم دغه پریکړه تصویب کړي. د ډیموکراسۍ او شهیدانو په نوم د پراخ لاریون کې د ولسمشر د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند او د اپوزیسیون اکثرو ګوندونو مشرانو او ملاتړو ګډون کړی و. د کردانو ملاتړي ډیموکراتیک ګوند ته په دې لاریون کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د بولت په نوم یو لارین کوون کې رویټرز ته وویل زموږ مبارزه به تر هغه دوام وکړي چې ګواښ ایسته شوی نه وي. ګواښ به هغه وخت لري شي چې زموږ ولسمشر دا خبره وکړي. موږ به تل د هغه ملاتړ وکړو. د اپوزیسیون مشرانو هم په خپلو ویناوو کې د ډیموکراسۍ او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. د جولای له 15مې د کودتا له ورځې راهیسې د ترکیې حکومت د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې په لسګونو زره د ملکي عدلي او قضایي ادارو او امنیتي او پوځي ارګانونو کارکوونکي له کاره لرې کړي او په زرګونو کسانې نیولې دي. اکثره نیول شوي له ګولن سره په اړیکو تورن شوي دي. ګولن د ترکیې هغه ادعا چې ګواکې د دغې کودتا په تنظیمولو کې لاس درلود رد کړې ده. د ترکیې پر دغو پراخو ځپونکو اقداماتو اروپایي هیوادونو او د بشري حقونو ډلو انتقادونه کړي. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه انتقادونه بې اساسه بللي او شکایت کړی چې لویدیځ ملاتړ نه دی کړی. په دغې ناکامې کودتا کې د 40 کودتاچیانو په ګډون لږ تر لږه 283 تنه ووژل شول.
د مشال تر څنګه سه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو
دا سر رپورټونه خبره شوه چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وسلې او ځینی وسایل د داعش ډلې لاس ته ورغلي دي. رویټرز خبري جان سوای د اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې اړوند وسلوالو دغه وسلو او وسایلو عکسونه خبره کړې دي. فریبا ظاهر جزئیات راکوي.
راپورونه وایي داعش ډلې ادعا کړی چې دغه امریکایي وسلې او وسایل د افغانستان په ختیځ کې د دوی لاسته ورغلي دي. رویټرز خبري اژانس لیکي چې د اسلامي دولت ډلې غړو د دغو وسلو او وسایلو انځورونه خپره کړي دي او ادعا کوي چې دا وسلې د امریکایي سرتیرو وي. په دغو انځورونو کې چې د شنبې په ورځ خپره شوي یوه امریکایي ګرځنده توغندي ویشتونکې دستګاه، راډیو، لاسي بمونه او نور داسې وسایل ښودل شوي چې په معمول ډول افغان سرتیري نه کاروي. له دغو وسایلو سره د امریکا د پوځ د یو سرتیر متخصص ریان لارسون د هویت کارتونه هم ښودل شوي دي. په کابل کې د امریکا پوځي قرارګاه دا خبره رد کړې چې د دوی سرتیری دي نیول شوی وي. وایي دغه سرتیری په ورکړل شوی دنده کې دی. د امریکا ځانګړي ځواکونه له افغان سرتیرو سره یو ځای د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د هغو وسلوالو په وړاندې جنګیږي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای سوي دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د قمندان ویان ران فلیزویک په یوې اعلامیې کې ویلي چې د دوی سرتیری لارسن له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې برخه درلوده. دی وایي د سرتیری د هویت کارت او ځینې وسایل تر عملیاتو وروسته هلته پاتې سوي دي. په اعلامیې کې د هویت کارت ورکېدل یو خواشینونکی کار بلل سوی دی. امریکایي قمندانانو په جولای کې ویلي وو چې د دوی د ځانګړو ځواکونو لږ تر لږه 15 سرتیري په ننګرهار کې د جګړو پر مهال ټپیان شوي دي. په هغه وی پاڼه کې چې د امریکایي وسلو او وسایلو د غنځور نخبره شوي راغلي چې دا وسایل د جګړې پر مهال د داعش ډلې لاسته ورغلي دي. خو فلیسویک ویلي امریکایي چارواکي لا اوس هم هڅه کوي چې په دې پوه شي چې دا وسایل څنګه او څه وخت ورک شوي دي. په ننګرهار کې جګړې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما واضح کړ چې امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړې کې لا ډېره فعاله برخه واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستاني ډان ورځپاڼې په ولیکنه کې د غربي هیوادونو جمهوریتونه د پاکستان په څیر هیوادونو له جمهوري نظامونو سره پرتر کړل شوي دي. لیکنه وایي د پاکستان خلک په داسې حال کې چې د هیواد له سیاست او اقتصاد سره پرتړلو موضوعاتو خبر نه وي د خپلې خوښې سیاستوالو ته رائے ورکوي. د دې لیکنې مهم ټکی درته ورو. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې شندن کی انجم الطاف په دې ورستیو کې په برېټانیا کې شوي د ریفرندم مثال ورکړی چې په نتیجه کې هغه هیواد له اروپایي ټولنې څخه جلا شو. لیکوال وایي دغه ټول پښتنې د جمهوریت یا ډیموکراسۍ په اړه دوه رقم استدلالونه مخته راوړل. یو دا چې رایه ورکوونکي ناپوه او بې خبره وي او دویم دا چې د هغوی استازي خود غرضه وي. له دې دواړو څخه د هر یو حالت اغېزې د حکومتدارۍ پر چارو پریوسي. په غربي هیوادونو کې د یوې مهمې مسلې په اړه له خلکو څخه د هغوی رائے اخیستل کیږي. د پاکستان په څیر هیوادونو کې هم له حکومتونو سره پوښتنې وي خو د خلکو مخ ته ځکه نه راوړي چې ورته د سم ځواب ورکولو د هغو صلاحیت ته د شک په سترګه کتل کیږي. لیکوال د پاکستان د جمهوري نظام په اړه وایي هغلته په تیورای کې خو د یو رائے ورکوونکي هوښیارۍ ته احترام ورکول کیږي خو په عملي میدان کې بیا د هغه ځیرکتیا له پامه غورځول کیږي. له خلکو کله هم دا پوښتنه نه ده شوي چې هغه مالیه چې هغوی یې حکومت ته ورکوي باید څنګه او پر کومو چارو ولګول شي. پر هغوی اصلا باور نه کیږي چې یوه ځانګړې پرېکړه به د ځان یا د قوم په ګټه تمامه شي. بلخوا د خلکو استازي بیا فکر کوي هغه کسان چې دوی ته رایه ورکوي د دوی پر بېمانۍ خبر دي. پر دې سربېره سیاستوال هم پر یوه بل د درغلیو تورونه لګوي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې د رای ورکوونکو د پوهې کچه باید څنګه معلومه کړل شي. هغوی کولی شي د خپلې خوښې استازي ځانته وټاکي، خو آیا دا ظرفیت لري چې د هیواد له اقتصادي پالیسۍ سره پر تړلیو چارو سر خلاص او وړ کسانو ته رای ورکړي؟ لیکوال انجم الطاف زیاتوي د برتانیا له وروستۍ ټول پښتنې چې له اروپایي ټولنې څخه د جلا کېدو او یا هم نه جلا کېدو په اړه د هغه هیواد له خلکو وشوه، دا خبره په ډاګه شوې چې د دواړو خواوو سیاستوالو خپلو خلکو ته دروغ ویلي دي. هغو برتانویو سیاستوالو چې له اروپایي ټولنې څخه د بېلېدو لپاره یې کمپاین کاوه، د ریفرنډم د نتیجې تر راتلو سمدستي وروسته، چې ډېره حیرانوونکې هم وه، منلې چې خپل خلک یې تیر باسلي دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي د ملک په یو شمیر سیمو کې د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده. دا چې په خیبر پختونخوا او همدارس قبایلي سیمو کې به سبا یعنی د نهي پر ورځ هم بارانونه وشي. بلخوا له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د پاکستان مرکزی حکومت اداره وایي له تیرې میاشتې راهیسې په هیواد کې د پشکال روانو بارانونو لږ تر لږه 103 کسان مړه کړي او 40 نور یې ژوبل کړي دي. د اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
په پیښور کې د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه خیبر پښتونخوا په شمول د ملک په زیاتره برخو کې سبا پورې د نور باران امکان څرګند کړو او وی ویل چې د دې بارانونو له وجې د کابل دریاب په شمول د خیبر پښتونخوا په ځنو نورو دریابونو کې د اوبو کچه لږ اوچتې دی شي، خو د اوچتې درجې سیلاب څخه امکان نشته. مشتاق شاه د خیبر پښتونخوا، هزاره او ملکن ډیویژن په ځنو برخو کې د تیز باران هم امکان څرګند کړو او وی ویل
باران شي یو زمين پکې سیر باران هم کې دي شي چانس شته چې خورن کې او براشي په خبر کو هارت مردان صاحب او نوخات چا صدا کرک شو دي زمين کې چانس شته چې باران شي نن یا سبا سار خبر شو یا محمد جن سي شو با جوړ شو دي کې چانس شته چې باران شي. نور ملک کې شمالي پنجاب دي نوغه کې چانس شته، کراچي کې هم نور باران چانس شته او بلوچستان کې لږ زمين کې چانس شته.
بلخوا د ان ډي ام اي یو چارواکي فرحان احمد مشال ریډيو ته وویل چې د تیر میاشتې راهسې په ملک کې د پشکال بارانونو له وجې تر دې دمه 103 کسان مړه شوي دي، چې پکې د ټولو زیات په خیبر پښتونخوا کې 50، په قبایلي سیمو کې 20، په سند صوبه کې 20 او بلوچستان کې 8 کسان شامل دي. د ترڅنګ 40 کسان جوبل شوي هم دي. د خیبر پښتونخوا د پی ډی ایم ای ویان لطیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې هغه ضلع چې پکې د بارانونو او سیلابونو له وجې نقصانات کېدای شي، نو متعلقه چارواکو ته یې د وړاندې څخه امدادي سامان لیږلی دی. لطیف الرحمن وایي چې بارانونو له وجې د خیبر پښتونخوا په سیندونو کې د سیلابونو راتللو څه امکان خو نشته، خو د دې باوجود د هغه سیمو خلک چې د سیندونو، خوړونو او نهرونو په غاړه آباد دي، د هغوی لپاره یې د وړاندې څخه حفاظتي انتظامات کړي دي. یاد دی چې د روان کال په مارچ او اپریل میاشتو کې د بارانونو، سیلابونو او نورو یو شمېر پېښو له وجې د 202 نه زیات کسان مړه شوي وو او 1500 پورې کورونو ته هم زیان رسېدلی وو. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبه.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د پولیو یا ګوزن د مخنیوي څنګه وایي، په هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو په ثبت کې کمی راغلی چې دغه پرمختګ په نړیوال کچ هم ستایل شوی دی. د دې ادارې په وینا په قبایلي سیمو کې د پاکستان پوځ عملیاتو د پولیو ضد کمپین له کامیابیدو سره مرسته کړې ده. رابعه اکرم خان له اسلام آباد رپورټ پرې راکوي.
د پاکستان د پولیو د مخنیوي د څانګې مشر ډاکټر رانا صفدر په وینا چې د تیر کلونو په نسبت سخت کار د پولیو د کیسونو شمیر 14 دی، چې وجه یې د پولیو مخنیوي لپاره په طریقې کار کې بدلون او په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات دي. یاد دی چې کال 2014 کې د پولیو 300 او شپږ او کال 2015 کې 450 کیسونه مخې ته راغلي وو. ډاکټر رانا صفدر په وینا چې د امریکې د ناروغیو د مخنیوي ادارې په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي اقداماتو چې کومه تجزیه کړې ده، نو په هغې کې هم هغوی په دې نتیجه رسیدلي دی چې پاکستان کې د پولیو په وایرس کې کموالی راغلی دی.
اب جو ہے وہ ایک ٹیم ہے جو چیزوں کو
پاکستان کې اوس یو ډله ده چې هغه د سیزونو په ډیر احتیاط سره جاج اخلي او په هغه کې کموالی ګوري او وخت په وخت د هغه د سمولو په کوشش کې وي. په دې یو ډله کې ټول سرکاري ادارې او غیر سرکاري ادارې شامل دي. د دې نه علاوه اوس په موږ یو بل داسې برخه جوړو چې هغه زمونږ د کارونو جاج اخلي، او دا صرف دې لپاره چې چرته هم زمونږ کارکردګي کې سم مسله رانه شي.
د پولیو د مخنیوي د سنګي په وینا چې په قبایلي سیمو کې اولس د پولیو د مخنیوي ساسکو پر ضد نه وو، بلکې هغه وسلوال وو چې د چا خلاف پوځي عملیات روان دي. خپل خبرو کې ډاکټر رانا صفدر زیاته کړه چې پېښور، کراچۍ او په کوټه کې اوس هم وخت په وخت د پولیو د وایرس چا اخیستل کیږي، ځکه چې په دې ځایونو کې د پولیو د وایرس خطر شته.
په پېښور او کوټه کې موږ د پولیو مخنیوي په لړ کې ډېرې نمایا کامیابۍ ترلاسه کړې دي، ځکه چې سږ کال د پېښور او کوټې نه یو یو کیس راغلی دی او کراچۍ کې لا هم یو کیس نه دی رپورټ شوی، خو بیا هم موږ ته هلته نه د پولیو د وایرس مثبت رپورټونه را روان دي. نو د دې د مخنیوي لپاره موږ لبا نور هم کار کولو ضرورت وي.
د پاکستان د پولیو د مخنیوي څانګې په وینا چې د حکومت وس ټوله توجه د پولیو مخنیوي لپاره په یو 5 کاله پروګرام ده، د ستر لاندې په د اولس د پولیو ساسکو په اړه غلط فهمیانې لري کول وي، او کم عمره ماشومانو ته د بیماریانو مخنیوي لپاره ویکسین لګولو اړخ ته پام راګرځول وي.
د مشال ریډیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په 10:00 بجو،
پام کوا
په پاو کم 11:00 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجه،
د کرخې په غاړه
په 8:00 د پاسه 2:00 بجو،
د مشال ریډیو مجله
په 3:30 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
په سعودي عربستان کې پاکستانی مزدوران چې ډېرې پښتانه دي وایي د لیوی مودې راهیسې کار کوي، خو تنخواګانې ورته نه ورکول کیږي، چې له وجې د دوی په خبره دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دا مزدوران شکایت کوي چې په ریاض کې د پاکستان سفارت ورسره هیڅ مرسته نه کوي، بلخو هم په ریاض کې د پاکستان سفیر ویلي دي چې په دغه لړ کې د سعودي حکومت له چارواکو سره په رابطه کې دي او ډېر ژر به دغه مزدورانو ستونزې حل شي. منور شاه په دې موضوع تفصیل راکوي.
په سعودي عرب کې په زرګونو پاکستانی مزدوران د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وای کمپنۍ ورته تنخواګانې نه ورکوي او کار ورباندې کوي. په ریاض کې د کوهاټ یو مزدور صابر خان وای په دې حالاتو کې نور ژوند نشي کولای او خپل وطن ته ستنېدل غواړي.
دو کال کې دغه شانتي مسله روانه ده. ټول قرضې کړې دي، هلته ټول قرضه کړې ده، دلته کې یو یار دوست نه قرضه راخلو خرو هیڅ درک نه لګي، بس پیسې نه ورکوي، تنخواه نه ورکوي، بس کار کوه اقامه نشته ده، بس کار کوه او خرچي پیسې نه ورکوي، سم نه ورکوي، بس ډېر وخت نه پرتې وو، بس موږ غواړو موږ کور ته لاړ کار نه کوي، بیا خو سم نه کوي کنه، نو دغه څه خو بیا موږ ته رایش دین نه ملوي.
صابر خان زیاتوی چې پاسپورت یې کمپنۍ سره پروت دی، نو ځکه خپل وطن ته هم نشي واپس کېدلی. هلته په ریاض کې د یو دکان مالک پیر قایل وای دغه هیواد د هندي مزدورانو سره مرسته کوي، خو د پاکستانی مزدورانو د حال پوښتنه څوک نه کوي.
په نسبت د پاکستان د هندوستان مدد لګیا دي زیات کیږي. د سعودي عرب بادشاه شاه سلمان د دې لپاره حکم ورکړی چې د انډیا د خلکو دې مدد وکړي شي، هغوی ته چې کومې ستونزې دي هغې کې د هغو سره تعاون وکړي شي. نو دا یو طرف ته لږ د افسوس خبره هم ده، ځکه چې پاکستان د سعودي عرب یو ورور دی، د ورور حیثیت لري. پکار دا و چې د ټولو نه مخکې د پاکستانو مزدورانو د هغوی مسله حل شوې وي، ځکه چې پاکستان سعودي عرب ته خپل دویم کور وي او هر پاکستانی د قربانۍ تر حده د سعودي عرب سره مینه ساتي.
د پیر قایل په وینا په سعودي عرب کې د خپل مزدورانو د حقونو په تحفظ کې پاکستان ناکام دی. داراز فواد خان چې په دغه هیواد کې اوټل کوي وای په ریاض کې د پاکستان سفارتخانه د خپل هیوادوالو سره خاص مرسته نه کوي او په ځانګړي توګه موجوده حالاتو کې د پاکستانی سفارتکارانو هیڅ عملی کردار په نظر نه راځي.
دلته سفارت سعودي عرب کې د فلپین سفارت زمونږ مضبوطه ده، ریډیا سفارت زمونږ د بنگلاديش سفارت زمونږ مضبوطه ده، زمونږ سفارت سفیرانو د سفارت زمونږ سفارت خانې نه ده پکار دي چې هغوی له کم از کم دومره خونه راشي چې هغوی له څه نظر سره وشي، ځکه چې هلته قرضو قرضونو ویزې کوي، دلته په د کپتانو نه پیسې بندې دي، ځکه چې قرضدار هلته راځي کور ته وسیږي، انسان کم شي څو دلته راغلی دی، د مزدوري کوي غریبه خو پیسې ورته نه ملاوي.
خو په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر منظور الحق رسنیو ته ویلي چې د دغو مزدورانو د مسلو هوارولو لپاره یې یو شمېر اقدامات کړي او د سعودي عرب حکومت هم بیلابیلو کمپنیو ته امر کړی چې د پاکستانی مزدورانو بقایجات دې ورکړي او د دوی ستونزې دې زر تر زره حل کړي.
دا مشال ریډیو دا
په شوکدر کې د انتظامی لانجې ښکار 15 کلیو ولس له حکومت غوښتنه کوي چې لورسکه د مومندو سیمې ته وتلې نهر دی ورته ارت کی اور دغه نهر دی د بوغ لکولو مخه ونیسی دی وای ل نهر د پټو لختیو یا ناکو لیستلو سره د دوی ځمکه شاړې شوی دی د شانواز ترگزی رپورټ اورو
د تنازی ښکار 15 کلی ولس د ورسک بنه د وتلی نهر د ارتوالی لپاره د حکومت نه غوښتنه وکړه او په یاد نهر کې ځای په ځای د غیر قانوني ناقو یا لختو جوړولو په ضد مظاهره وکړه د دغه ولس په وینا چې یاد نهر د ورسک نه تر د مونډی رسیدلې ده او اوبه په کې تر د میچنۍ راځي ولی وزره یې کړه ځمکه چې د 500 کلو ده د اوبو د نشوالي له وجې شاړه ده جلیل خان مومند د دغه مظاهره چانو مشري کوله
د کی پی کی حکومت د ورسک نه چې کم نیرونه وتی دي دوه نیرونه نور دی هغه غټي پاغي 350 سره روپۍ لګي خو د مومند نه ریته نه سلې اجداد مومند نه ریته باندې پیسې نه لګو ما د مومند چې د پاکستان دوی وسیدون کې اډو غنی نه او دوی هم مسله دا ده چې په دې نهر کې چې دی غیر قانوني ناقې دي
امیر نواز خان وای چې هغوی بولاندې د دې نهر په اوبو کروندې کولې ول د میچنۍ د څو کلو ولس په نهر کې ځای په ځای سوري کړی دي او غیر قانوني ناقې یا لختي پکې جوړ کړی نو هغوی ته اوبه نه راځي
پینځل شپاس کال دي چې زموږ مور دلته شملې کولې دا اوبه شپاس باندې او دا اوبه واه شملې کې چولې غي و اورې باندې پروجونه بنو او دې نه اوبه به موږ سکلي به موږ لام بلم او دې نه کې شل کال نه ډیر شي نه کو بنه راځي هپا دې وجه باندې هغه غیر قانون اخلي لګي دي او دا اوبه به لاندې دا غوي دغه پالتو شي به سینته کوزيږي لیکن دې خلکو لینه ورک
ول سوای چې هغوی څاروي هم په کروندو ساتي اوبه نه وي نو بیا په بیا څاروله غیا راوړي حضرت الله خان وویل
مشکلات خو ته خډیر دي منګه پسلونه چې کوم دی هغه خو په بو سره کیږي او به موږ ته نشته دي ما خپل کویان استی دي هغه کویان باندې موټری لګولي خرچام پکړې ده او بجلی نشته چې موږ خپل فصل مال د پاره غیا وکړو
دغه مظاهره چانه ول چې حکومتي ادارې غیر قانوني ناقي لختي جوړون کې ونيسي او بیا په ضمانت پریک دي نو دغه تنان یو ور بیا دغه ناقي جوړوي دوی دا هم غوښتل چې باید دغه نهر دی لوی کړی شي شانواز ترکځي مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د مشال ریډیو دروانه خبرونه د پای شی بو تراغلی او د انیسه حاج ملبا لند خبرونه وورو
د کویټي چاودنې وروسته را پاکستان پوسټ مشر د سیمې دوره کړې ولته له چارواکو سره لیدلې دي د پاکستان فوج د اطلاعاتو څانګې ویلي چې د پوسټ مشر جنرال لاهیر شریف بانن په کویټه کې د ملکي او پوځي مشرانو د یوې غونډې مشري هم کوي نن د کویټي په سیول روغتون کې چاودنې 350 کسانو وژل شوخ خسل یې زخمیان کړل دا چې د ځانور ګبرید لاغرسته په سیول روغتون کې وشو چې نن د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه مشر بلال کاسی په یوې بلې حمله کې تر وژل کېدو وروسته روغتون ته وړل شو د پیخیزی مواری لا چا نه د منلی او د بلوچستان د اطلاعات وزیر سردار رضا محمد لګشی باوړاندې مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دا یو پلان شوی برید ښکاری د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي سلاکار امیر مکان پرون په پیښور کې جلسې ته په وینا کې د خبر پښتونخوا په حکومتي ګوند تحریک انصاف تورونه پوری کړي او ویلي دي چې د تحریک انصاف په مشرۍ په صوبه کې حکومت ناکامه شوی دی بلخوا تحریک انصاف د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د مهمو مشرانو د کورنو د غړو د مبینه درغلو پر ضد له پرونه د مظاهرو لړۍ پیل کړې په پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې د روي په هواد کې د بشکل بارانونو تر اوسه 100 کسان وژل دي د یادې ادارې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي چې په بارانونو کې په خبر پښتونخوا کې 500 او په قبلي سیمو کې 20 کسان وشل شوي دي د کراچۍ پی آی بی کالونۍ کې بیګا یو تن خپل 500 کلنه ښځه په چاړه وهلې وشلې ده د سیمې پولیسو نن مشال لیډیو ته ویلي له پنجاب سره تعلق لرونکي دي تن خپل دوه لونه هم په چاړه وهلې چې په شبل حالت کې روغتون ته وړل شوې دي پولیس دا پیښه د غیرت په نوم وژنه یادوي رپورټونه وایي یو امریکایي پروفیسر او دغه استرالیایي همکار په کابل کې وسلوالو تښتولي دي په هند کې د قزاقستان پخوانی سفیر په غیر قانوني کډوالۍ کې په لاس لرلو مجرم ګرځول شوی دی او ټاکل شوی ده چې نن د آذربایجان ایران او روس ولسمشران په باکو کې ملاقات وکړي او د سیمې په امنیت او اقتصادي پروژو خبرې وکړي د آذربایجان د ولسمشر دفتر وایي چې الهام علیف حسن روحاني او ولادیمیر پوتین به په نوې نړیوالې ترانسپورټي لارې غور کوي
اوریدونکو د خبرونو لدې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده تاسو کولی شئ په همدې چپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ او اسما هارون بچا انیس اجمل او زمون تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه ترا کید. خدا پامان.